د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شبي پیل شوه. په دې خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د مرستو هرکلی وکړ او وایي ارمنو کسانو ته د مرستو په رسولو کې هر راز همکاري ته ژمن دي.
واړو چې دغه کومکونه لا هم زیات سي، ځکه د افغانستان خلک ډیر ضرورت لري همکاري حکومت ته، له بشري لحاظ او صحي لحاظ او مختلفو لارونه.
دا مرسته به د افغانستان له ځپل شوي اقتصاد سره تر څه بریده مرسته وکړي؟
دا مرستي بشري مرستي دي، اما د افغانستان د اقتصاد دي هیله لپاره دا مرسته ډیر موثر نه دي، ځکه چې دا یو لنمحال نتیجه لري چې هغه خلک د لویزخه ژغوري.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یو پو سره مرکه کړې ده. په خوست کې ناروغ لرونکي غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د کورونا د درملنې او تجدید شل بستریز روغتون ستونزې او نیمګړتیاوې ژر هواري شي.
مشکلات چې دي شپخانه کې دادی چې خو د معاینات څنګه چې دلته داخل کې پیدا شي، ځکه خلک به وزله دی واسنه لري دی به دارتي سنو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د قزاقستان ولسمشر وروسته هغې له موسکو او د سیمې له هیوادونو د مرستو غوښتنه وکړه چې مظاهره چیانو د دې هیواد ډېرې دولتي ودانۍ ونیولې. نن پنځشنبه د 14 هجری لمریز کال مرغوم یا جدي 14 او د 2022 میلادي کال د جنوري د میاشتې شپږمه ده. دا لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله ز نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کوو. په پایل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن راتلونکي اونۍ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي. طالبان وایي د ورښتونو له امله د افغانستان له هوایي ډګرونو الوتنې موقتي ځنډیدلې خو توقف یې نه دی کړی. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د روسیې احتمالي مداخلې ته یو ځل بیا ژوره اندېښنه څرګنده کړه. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن راتلونکي اونۍ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي. د راپورونو له مخې د سیشن بي په ورځ به د لوید آستن سربیره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا وکړي. دا غونډې د بند دروازو تر شا ترسره کیږي. دا دوه وزیران په داسې وخت کې له کانګرس سره معلومات شریکوي چې دفاعي چارواکي د القاعده شبکې له لورې د لږ لاسته راوړنو خبره کوي. آستن ټینګار کوي چې امریکایي ځواکونه دا توان لري چې له بهر څخه د څارنې او جنګي الوتکو په واسطه د افغانستان دننه د ګواښونو مخه ونیسي. طالبان وایي د ورښتونو له امله د افغانستان له هوایي ډګرونو الوتنې موقتي ځنډیدلې خو توقف یې نه دی کړی. د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب او ستاندرد برخې رئیس غلام جیلانی وفا ازادي راډیو ته وویل چې دا موقتي ځنډ سیشن بیا او چهارشنبه پورزو راغلی دی.
د کابل هوایي ډګر نه او د افغانستان د هیڅ میدان نه پروازونه د واوري په خاطر توقف نه دی کړی. نو د کابل د میدان نه د 2 ساعت د پاره پروازونه لږ کم شوي وو، کانسل شوي نه دي، فقط ځنډیدلی وو.
مخکې داسې راپورونه خبره شوي وو چې د ورښتونو له امله الوتنې درېدلې دي. د اګست له 15 را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، بهرني متخصصان له افغانستان نه وتلي، نو د کابل او ولایتونو له هوایي ډګرونو د شپې په مخه الوتنې ممکن نه دي. په دې برخه کې د ښاغلي وفا په وینا له ترکیه او قطر سره آنلاین غونډې روانې دي څو موافقه ترلاسه شي. ترکیه او قطر مخکې ژمنه کړې وه چې د افغانستان 15 هوایي ډګرونه به فعال کړي. په روم کې د افغانستان سفارت وایي وروسته تر دې د ایتالیا له پولیسو د مرستې غوښتنه وکړه چې د یو شړل شوي ډیپلومات پر سفیر برید وکړ. سفارت په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړ وویل د محمد فهیم کشاف په نوم پخوانی ډیپلومات د سفارت ودانۍ ته یو ورځ مخکې ننوتی و چې د طالبانو له لوري سفیر ټاکل شوی دی. په بیان کې وړاندې راغلی چې کشاف د سفارت د کارکوونکو مخ ته پر سفیر حمله وکړه، خو سفیر له ځانه دفاع وکړه او د ایټالیا پولیسو ته یې زنګ ووهه. په بیان کې ویل شوي چې د ایټالیا پولیسو کشاف له سفارته وویست. د ایټالیا سفارت لکه په نورو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه د واک په یوه خلا کې کار کوي. وبخی په ایتالیا کې د افغانستان سفارت لکه په نور هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه د واک په یو خلا کې کار کوي. اکثر سفارتونه لا هم لویدیس پلو نظام ته وفادار دي چې د اګوست په 15مه طالبانو به واک کړ. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقاهر بلخی په ټویټر کې لیکلی چې کشاف دوی د سفیر په توګه نه دی ټاکلی، خو د کشاف د ډیپلوماتیک ماموریت دوره پای ته نه رسیدلې، نو له سفارته د هغه ایستل یو غیر قانوني عمل دی. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د روسي احتمالي مداخلې ته یو ځل بیا ژور اندېښنه څرګنده کړه. په واشنگټن کې پرون د جرمني له بهرنیو چارو وزیر انالین بربوک سره غړي خبري غونډه ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وویل
کچیرته روسیا د دې ټولو سربیره بیا هم د کړکیچ لار غوړه کړي، موږ به په چټکۍ سره ځواب ورکړو. متحد ایالاتونو، جرمني، سموش متحدانو، شریکانو، د ناټو، اروپای ټولنې او جی او په شمول ټول پښکارا روسي ته ویل دي چې پر اوکراین به تیری بد عواقب ولري.
روسه تر دې چې روسي د اوکراین په لټه نږدې شو، خو یو لک پوزیان ځای پر ځای کړی لوي دي زندهمن چې روسه پر اوکراین بریدونه کړی. روسي په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو از ملخ بل خاور سره یو ځای کړه. پولن وای بلاروس په منس کې د پولن شرزدفر احزار کړی چې ورساته له بلاروس څخه دی او پولندي ډیپلوماټ د ایستلو خبر ورسوي. د پولن حکومت په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړ وویل چې د بهرنیو چارو وزارت دا تاییدوي چې منس کې د بلاروس پر سرحدي ښار برست کې د پولن له کنسل غوښتي دي چې د دوی له خاورې ووزي. د پولن او بلاروس ترمنځ د کډوالو پر سر کړکېچ زیات شوی دی. د اروپای ټولنې غړی پولن وایي چې بلاروس کډوال هڅوي چې پولن ته داخل شي. د بلاروس دیکتاتور الکساندر لوکاشنکا په دې ډول غواړي چې له اروپای ټولنې څخه د اقتصادي بندیزونو غچ واخلي. او اسرائیل لمړی هیواد چې تر شپېته کلونو زړو خلکو او روغتیايي کارکوونکو ته د کورونا د څلورم واکسین وړاندیز کړی دی. د اسرائیل ولسمشر او د هغه میرمن پرون په بیت المقدس کې د کورونا واکسین وکړل. تر واکسین وروسته ولسمشر اسحاق هرزوګ وویل
اومیکرون په اسرائیل کې هر لور ته خپرېدو دی او شاید اسرائیل هر کور ته ورسیږي. لدې پرته بل لار نشته چې واکسین وکړو او ژر یې وکړو.
په اسرائیل کې کورونا یو ځل بیا ډیر خبره شوې ده. د چهارشنبه په ورځ په دغه هیواد کې د 3600 پترس کې د 1900 مثبت پیښو خبر ورکړل شو.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم په مخړې د کابل او څنورو ښارونو د هوا حالات ته چې د سانتیګراد په اساس پراتلونکو چلی رښت ساتونکو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لوري اټکل شوی. کابل اسمان برک د واوري د ورخت احتمال د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفی 3. هرات اسمان برک د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 4. کندهار اسمان برک او ورخت د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 6. مزار شریف اسمان برک د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 4. او جلال آباد اسمان برک د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 8.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړني راپورته د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د مرستو هرکلی کوي او وایي اړمنو کسانو ته د مرستو په رسولو کې هر راز همکاري ته ژمن دي او له مرستندوی محسوس سره به په همغږي انکارونه مخته یوسي. ملګرو ملتونو اعلان کړی دی چې له افغانانو سره د مرستې لپاره له مرستندویانو څخه 1.5 میلیارد ډالر راغونډ کړی دی. احمد شبر پرې راپورټ لري.
د طالبانو حکومت وایي چې د ملګرو ملتونو مرستې مهمې دي او باید ادامه پیدا کړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان له قحطۍ او لوږې سره مخامخ دي، د ملګرو ملتونو نویو مرستو ته د افغانانو هیلې پیدا شوې دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د مرستو هرکلی کوي او په دې برخه کې د دوی حکومت هر ډول همکاري ته چمتو دی.
موږ د بینالمللي ټولنې د همکاري او د مرستې نه مننه کوو او د استقبال کوو. غواړو چې دا کومکونه لا هم زیات شي، ځکه د افغانستان خلک ډیر ضرورت لري همکاري او کومک ته له بشري لحاظ او صحي لحاظ او مختلفو لارونه او موږ د دوی همکاري سره چې د دې نیازمند خلکو ته د رسول کو لار کې کوشش کوو چې شفافیت هم وي او موږ ښه خپل وظیفه ادا کوو همدار از کوم مسات سي باندې مرستې خلکو ته رسي په دې برخې په نوم سره لاس کوي اغوی هم زموږ سره په ماهنګي کې دي.
ملګرو ملتو مخکې د افغانستان بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې وه او خبرداري ورکړې وه چې سشت کال ژمی به په میلیونونو افغانان له لویو ستونزو سره مخامخ شي. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک وایي په سلګونو میلیونه ډالر له افغانانو سره د مرستې لپاره په سخت حالت کې راټول شوي دي.
د دسمبر میاشتې په ترڅ کې زموږ شریکانو موږ ته 2 میلیونه ټونه غذایي مواد چمتو کړل. همداراز د ژمي په ترڅ کې خوارانو ته نقدي مرستې او د وسایلو مرستې شته. مرستندویانو د بشري مرستو د دوو درخواستونو په ځواب کې 1.5 میلیارډ ډالر راټول کړي دي.
ملګرو ملتو مرستندوی بنسټونو مخکې ویلي وو چې دوی به د طالبانو حکومت ته مرستې ورنکړي. مرستې به د نړیوالو مؤسسو له لارې اړمنو کسانو ته ورسوي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي دي چې واورو او بارانونو د تیرو دوو دریو ورځو په ترڅ کې د افغانستان ډېرې سیمې اغېزمنې کړې دي. طالبانو د چهارشنبه په ورځ د ورښتونو لامل بیړنۍ وضعیت اعلان کړ. یو شمېر مرستندویانو د ژمي تر رسیدو مخکې د سخت ژمي وړاندوینه کړې وه او د سړې هوا او لږو خوړو له امله یې دا اندېښنه څرګنده کړې وه چې شایي ګڼ افغانان خپل ژوند له لاسه ورکړي. 1.5 میلیارډ مرستې شایي اړمنو افغانانو ته هیله ورکړي، خو ځینې بنسټونه په دې باور دي چې د افغانستان د اقتصادي بحران بنیادي غم باید وخوړل شي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې مشر ډیوډ ملیبند بی بی سي ته ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد یو مخمات شوی او یوازې بشری مرستې د دې وضعیت چاره نشي کولای.
ملګرو ملتونو د 1.5 میلیون ډالر مرستو د راټولولو خبر ورکړل چې له اړمنو افغانانو سره یې وکړي. په دې ترڅ کې طالبان وایي چې دوی به د دې مرستو په شفاف ویش کې همکاري وکړي. دا مرسته به د افغانستان له ځپل شوي اقتصاد سره تر څه بریده مرسته وکړي. احمد شبر پر دې موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د رئیس هیئت لغړی ازرخ شافیزی سره مرکه کړې ده او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې د ملګرو ملتونو د سلګونو میلیون ډالرو مرستو اعلان د اړمنو افغانانو لپاره تر څه بریده د خوخی خبر دی. ښاغلی حافظ په ځواب کې وویل
دا خبر ده چې 1.5 میلیارډ ډالر به ملي ټولنه افغانستان سره مرسته کوي. دا په دا بد حالات چې موږ یې لرو او د افغانستان خلک یو نورین سره مخامخ ده. کار نسته، عواید نسته، قدرت د خرید شتون نه لري او تقریبا 3 میلیون انسانان د فقر تر کرخې لاندې ژوند کوي او حتی د خوراکي مواد او سون مواد نه لري او ډیر مشکلات سره مخامخ دي او بیا ژمی هم را روان ده. نو دا مرستي ډیر اړینی او ډیر ضروری دی چې باید افغانستان خلک سره وشي.
حافظی صاحب، دا مرسته به ستاسو په باور د افغانستان له اقتصاد سره کومک وکړي، یعنی مرستندوی بشي؟
دا مرسته بشری مرسته دي، اما د افغانستان د اقتصاد د هیل لپاره دا مرسته ډیر موثر نه دي، ځکه چې دا یو لنډمحال نتیجې لري چې هغه خلک د لوی څخه ژغوري. کسام یو مقدار رونق دی کاذب تجارتی رامنستکی او خدمات زیاتی یو تعداد خلک نه یوازې دغه مرستو څخه برخمن کیږي بلکې هغه ویشون کې لپاره هم زمینه د کار میسرېږي. نو په هر صورت دا د اقتصاد د هیا لپاره کفایت نه کوي، دا یو استراري او د خلکو د ژغورنې لپاره چې د فاجعې څخه نجات عمومي خو خبره ده. موږ ځینې تغییر کوو او دا د تایید وړ دي.
د دې مرستو په ارتباط طالبان څه کولی شي؟ یعنی د دوی دولت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو څرنګه کېدای شي چې دوی هم د دې مرستو په برخه کې همکاري وکړي؟
دا خو تر هغه بریده پورې چې ما اوریدلې دي د مرستې د افغانستان د خلکو لپاره پرته له سلسلې د طالبان ورکول کیږي. اما په هر صورت طالبان اوس جغرافیه د افغانستان په خپلواک لري، باید دوی د دغه مرستو د شفاف ویش په هکله پرته له قید او شرط بین المللي موسسات سره مرسته وکړي تر څو د
په دغه سخت شرایطو کې دا مرستې خلکو ته ورسیږي.
حافظ صاحب، طالبان وایي چې نور مرستې دي وشي، په څه ډول ممکنه ده چې له افغانستان سره نړیوالې نور مرستې وشي او زیاتې وشي؟
زما له نظره تر څو چې په افغانستان کې یو سیاسي مثبت بدلون رانشي او یو مشروع او د منلو وړ یو سیاسي ادرس د افغانستان د خلکو لپاره او د دنیا لپاره رامنځته نشي، تر هغه بریده پوری دغه سي مرستي پرته له سلسله دي حکومت څخه راځي او ډیره برخه په لار کې مصرفيږي، ځکه چې یو خارجي کچیر راشي دلته او د مرستو د ویش لپاره استخدام شي، دوی تر $10,000 څخه د میاشت زیات تنخواه اخلي او دا پیسې چې دوی اخلي د هغه خلکو له بودجه څخه اخیستل کیږي. دا خو برسیره بیا کوم بودجه نشته ورته، نو په دې خاطر باندې یو مشروع مقتدر دولت شتون د افغانستان د خلکو لپاره یو اساسي بنسټ دی چې باید رامنځته شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د رئیس هیئت غړی ازرخ شافزی و چې له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه خپل د ملګرو ملتونو د مرستندوی ټولنو د مرستو په باب خپل نظر څرګندو، چې آیا دغه مرستې به د افغانستان له ځپل شوي اقتصاد سره مرسته وکړي کنه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار وبجې ولسته خېکې دن کې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو او رسپانو ته کتنه کوو. ملالای بشیر ته بخښ شو.
د هیل خبرونه په دې اړه یو مقاله خبره کړې چې د امریکا جمهور غشتونکو سناتورانو د استلسیو افغانانو په اړه د راپور نه وړاندې کول په خاطر د بایدن پر اداره انتقاد کړی دی. په مقاله کې راغلی چې د بایدن اداره د هغه راپور په وړاندې کولو کې پات راغلی چې په اگست میاشت کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال تر 8000 زیاتو افغانانو د استلو په اړه توضیح ورکړي. په مقاله کې د سناتور جیمز ریچ هغه ټویټ ته اشاره شوی چې د پکښ ویلي د امریکا د پوز لخوا د استلسیو 8000 افغانانو د ارزونې په اړه هغه راپور تر یو میاشت زیات ځنډیدلی چې کانګرس غوښتي وو. په مقاله کې د یو بل سناتور راب پورټمن له قوله ویل سوی چې د قانون له مخې د بایدن ادارې باید د نومبر تر 10 پورې کانګرس ته په دې اړه راپور ورکړی وای چې افغانان یې تر څه ډول ارزونې وروسته له افغانستان نه راوستل، او په دې اړه یې باید معلومات ورکړی وای چې زموږ په الوتکو کې څوک امریکا ته راغلي، څومره کسان د کډوالو لپاره ځانګړي ویزې لري، او نور څومره کسان دي چې له امریکا سره یې په تیرو 40 کلونو کې همکاري کړې ده. مقاله یادونه کوي چې د اگست په 1 د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر بهیر په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړیو سخت انتقادونه کړي دي. واشنگتن اگزامینر خبری به پانی د هغه امریکایي پوځي په اړه مقاله خبره کړې ده چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د استل کېدو پر بهیر یې انتقاد کړی وو. د امریکا سمندري ځواکونو په خوانی ډګرمن سټوارت شیلر په دسمبر میاشت کې ورسته له هغه لدندې ګوښه کړای سو چې په یو ویډیو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو پر بهیر انتقاد کړی وو. شلر واشنگتن اگزامینر ته ویلي چې دای هغه محل حیران سو چې په دفاع وزارت کې ګڼ نورو کسانو د بیلګه تعقیب نکړه او په علني توګه یې له مشرانو ځواب ونه غوښت. شلر ولس کالا د امریکا پوځي پاته سوی او په افغانستان او عراق کې هم د پوځي په توګه د تر سره کړي. په مقاله کې ولول چې دا لانجه د اگست په 18 هغه محل پیل سو چې شلر په داسې حال کې چې یونیفورم یې اغوستی وو پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خپره کړه. په دې ویډیو کې د پر خپل مشرانو ځکه انتقاد وکړ چې د کابل په هوایي ډګر کې د داعش سخت دریځ ډلې په ځانمرګ برید کې 14 امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 198 ملکی افغانان وژل شول. شلر په نظامی محکمه کې له پوځي قانونه د سرغړونې په تور په شپږو مواردو محکوم سو. انفو مایګرنت خبری وپانی په ایتالیا کې د دوو افغان ځوانانو د ویزې منل کې دوه په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې مقاله کې ولول چې د روم یوې محکمې د دوو افغان ځوانانو اړوند په یو عاجله قضیه کې پریکړه وکړه. محکمې د ایتالیا حکومت ته امر کړی چې دغو افغانانو ته په بشري برخه کې ویزې ورکړي او په افغانستان کې د دوی بشري حقونو ته د جدي خطر له امله د خوندیتوب لپاره ایتالیا ته د ننوتو حق ورکړي. د دغو دوو افغانانو نومونه نه دی ویل سوي، خو په مقاله کې راغلي چې دوی خبريالان وو او د جمهوري نظام پر مهال یې په کلتوري فعالیتونو کې هم ونډه درلوده.
ازادي رادیو اوري. د خوست اوسیدونکو وای چې په دې ولایت کې د کورونا د درملنې او تجدید شل بستریز روغتون ستونزې او نیمګړتیاوي لري شي. د خوست یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل په دې روغتون کې نه د کورونا د نوې بڼې د تشخیص ټکنالوژي شته او نه هم د اړتیا وړ اکسیجن او درمل. نور په دې راپور کې
سره لدی چې په نړۍ کې د کورونا وبا نوی بڼې بشریت اندېښمن کړی او په چټکۍ په خبرېدو ده، خو تر اوسه په خوست کې د کورونا د نوي څپې د تشخیص وسایل او ټکنالوژي نه دي نصب شوي. ناروغ لرونکي وایي په خوست کې د کورونا ناروغانو د تداوۍ او تجرید شته روغتون هم د بیمارانو د درملنې لپاره لازم امکانات نه لري. مولوي محمد امین چې د څو ورځو راهیسې خپل ناروغ سره د کورونا د درملنې په روغتون کې دی، آزادۍ راډیو ته وویل په دې ځای کې لازم لابراتواري معاینات نه کېږي او اکسیجن هم کله ناکله لګوي.
مشکلات چې دي شپخانه کې دادی چې خو د معایناتو څنګه چې دلته داخل کې پیدا شي، ځکه خلک بي وزله دي، واسنه لري دي، بي دارتي سنو او د نن په داخل کې دي ته پری ملاو شي او سره اکسیجن له کمای وي دا لګ زیات شي چې هر وخت مریض ته په ضرورت وخت کې پوره کې رسیدای شي.
ناروغ لرونکي د کورونا د تداوي روغتون د ډاکټرانو له چلند خوخي څرګندوي خوای چې په دې روغتون کې د بیمارانو لپاره د ارتیا وړ درمل نشته. یو بل ناروغ لرونکي شاه محمد وایي کچېری دا روغتون د کورونا ناروغي د درملو له اړخه اکمال شي، نو د دې ځای درمل نه به لا نور خشي.
دوایي چې دی دا چې لګم مکمات وسول شي او دوایي د داسې کمی دی خوندر نشکړي چې د جبای یو کې یغه وکي چې د وسره له کومک وکي او د مرزونو په خدا په علاج وکي.
په خوست کې د کورونا ناروغانو د تداوي او تجرید د شل بستریز روغتون د ناروغ لرونکو پشان د دې ځای ډاکټرانو او روغتيایي کارکونکو هم ستونزې لري. د روغتون یو معالج ډاکټر عنایت الله همدر ټوئل
تیر ماشاتم د باز انجګانو سره د کارکونکو پاتې دي چې هغه تخپل ماشات ورکي دلته مریضان رسي ان شاء الله حقيقي بازي مریضان. او بل مهمه خبره دا ده چې دلته نوې صفه د میکرون روانه ده، کده شپخانه ته لګ توجه وشي خدای مکه کما ده میکرون وایرس سره مخامخ نشو.
بلوري ته د خوست روغتيي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د کورونا د درملنې د روغتون د ستونزو او نیمګړتیاو د حل کولو په لټه کې دي او ډیر ژر به شته نیمګړتیاوي رافشي. د ولایتي او تخصصي روغتون سرطبيب ډاکټر سخي سردار د کورونا د درملنې په روغتون کې ستونزې مني او وایي چې دوی د حلې دو په لټه کې دي.
اکسیجن خو دلته یو څه شته موجود دی، اکسیجن کنسنټریټر موجود دی، شته دغه نه استفاده کیږي. دا دوه ورځې لږه وقفه کې راغله، نو دا ان شاء الله حل کیږي ان شاء الله. د دوی ماشونه بند پاتې دي او د بادي غدي لپاره د دوی ماشونه مشکل ان شاء الله هغه حل کیدونکي دي.
د روغتيایي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ په خوست کې او ځل بیا په دې وروستیو ورځو کې د کورونا او با پیښې ډېرې شوي او په یوه ورځ کې چې یوویشت ټیستونه شوي د اتلسو کسانو واقعیت پکې مثبت شوي دي، خو د هغوی په وینا د تیرو وختونو په پرتله د مړینې واقعیت لږ دي.
ازادي خبری مجله اوري.
او سمې ونړي ول موضوع د قزاقستان ولسمشر له موسکو او د سیمې له هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. ولسمشر قاسم جمار توقایف په ټول قزاقستان کې ورسره تر دې تیر شپه بیړنۍ حالت اعلان کړ چې مظاهره چند د هیواد په مختلفو ښارونو کې دولتي ودانیو ته ورننوتل. جزئیات د احمد شبر پر راپور کې.
د قزاقستان ولسمشر د څو ساعتونو په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره تیر شپه پر تلویزیون را څرګند شو او وی ویل چې هیواد له تروریستي ګواښ سره مخامخ دی. قاسم جمارت توقایف په ورته وخت کې د روسیې په مشه د ګډو ګټو امنیتي سازمان څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د امنیتي سازمان د روسیې په مشه د قزاقستان، بلاروس، ارمنستان، قرغزستان او تاجکستان غړي دي. د قزاقستان ولسمشر پرون تر خپل دوهمي وینا مخکې خبرداري ورکړی وو چې څومره ممکن وي په هغومره سخت عمل بلاس پوری کړي چې خپل خلک او هیواد وساتي. توقایف دا خبرداري په داس وخت کې ورکړ چې د مظاهره چانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د قزاقستان په څو مهمو ښارونو کې اخو ډبره منسته شو. د قزاقستان د کورونیو چارو وزارت خبر ورکړ چې اته پولیس او د ملي ګارد ساتونکو وشل شوی او 312 کسان تر اوسه په ټول قزاقستان کې ټپیان شوی دي. د مرکزی آسیا په دغه هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونه د رواني اونۍ په پیل کې د تیلو او ګازو د بیو د لوړېدو په خاطر شروع شول او ډېر ژر د دغه هیواد د پلازمینې په ګډون نورو سیمو ته وغځېدل. مظاهره چان له فساد، بیکاری او ټیټو معاشونو څخه هم شکایت کوي. ورسته تر دې چې پرون قهر وړي مظاهره چانو په څو شهرونو کې پر دولتي ودانیو بریټ وکړه او جنو کسانو پولیس او پوجان پس واخیستل. ولسمشر توقایف په تلویزیون کې وینا وکړه او ویل چې د ولسمشر په توګه د مسولیت ته چې د قزاقستان د خلکو امنیت وساتي حمایت وکړي او د قزاقستان یو والی ته اندیشمن شي. د قزاقستان په ستر شهر الماتی کې په سلګونو اعتراض کوونکي چې لرګي او نور وسایل ورسره اخیستي وو په داسې حال کې د ښاروال پر دفتر حمله وکړه او ری بل کړ چې پولیسو پر دوی اوشکې بهاونکي ګاز شینده او د پلاستیکي مرمیو ډزې کولې. د الماتی د پولیسو مشر وویل چې دا افراطي بنسټپاله خلکو چې په دې جنوبي ښار کې د ولسمشر استوګنځي ته هم ورننوځي. په الماتی کې د نور وطن ګوند له مرکزي دفتر هم د لوګیو د پورته کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. پرون د سهار خواته د قزاقستان ولسمشر توقایف حکومت ړنګ کړ او د الماتی او مرکز نور سلطان په ګډون د قزاقستان په یو شمېر سیمو کې د بیړني حالت خبر ورکړ چې بیا د شپې په مخه ولسمشر په خپلې دوهمې تلویزیوني وینا کې په ټول هیواد کې بیړني حالت اعلان کړ.
یو سل بیا په مخکړې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن راتلون کې ونی افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه کانګرس ته توضیحات وکړي. پر آستن سربیره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به هم د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا وکړي. طالبان وایي د ورښتونو له امله د افغانستان له هوایي ډګرونو الوتنې موقتی ځنډیدلې دي خو توقف یې نه دی کړی. په روم کې د افغانستان سفارت وایي وروسته تر دې د ایتالیا له پولیسو د مرستې غوښتنه وکړه چې یو شړل شوی ډیپلومات پر سفیر برید وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی بیا ویلي چې دغه ډیپلومات تر اوسه برحاله دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په اوکرين کې د روسي احتمالي مداخله ته یو ځل بیا ژوره اندېښنه څرګنده کړه. په واشنگټن کې پرون د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سره غړې خبري غونډه ته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې تر روسي د دې ټولو سربېره بیا هم د کرکیچ لار غوړ کړی نو به دوی په چټکۍ ځواب ورکړي. پولن وای بلاروس په منځ کې د پولن شر ظفر هزار کړی دی چې ورساته له بلاروس څخه دی یو پولنډي ډیپلوماټ دی استلو خبر ورسوي. او اسرائیل هم لای هواد چې تر شپېته کلونو زړو خلکو او روغتیایي کارکونکو ته د کورونا د څلورم واکسین وړاندیز کړی دی. او دا خبری مجله هم ستاسو په غک په څو پیغامونو پایترسو چې د ازادي رادیو په غک سپتون کې ماشين کې مو پرېخي دي.
تاسو لا پیغامونو
زما دا یو جاده وروره کومای په ام پښه کوټ کوریم زما کنه کومه تر راځي نن راځه راځه کولته نو خپل اکرا کول کیږي چې ما یې دم خپل کوارته وه سماري زما کومه چا شي نه دی راکړي مڅ تو ته راځي خانان ته کول کیږي ما ته نه راکول کیږي الله دې وزله دا چې دا زما فاجي بومه نه وروره که زما دا پاره یو چاته وځالي. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه نجیب الله د استاد په هیڅ خبرې کوم. موږ ماشینه د پروش کال رئیس موږ ته نه دی راکړل شوی. موږ څه چم وکړو وروره؟ موږ په ځان پورې اریان د یوې خوا بارانونه دي د بلې خوا څخه نو ماشینه نهسته د بلې خوا څخه کار نهسته په وطن کې نهسته. دا زموږ غږ ولې د لوړ چارواکو پورې نه رسېږي؟ موږ د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ پیغام ثبت کړي. السلام علیکم.
زما خان خاص رزګان شالین یوسف دا پیغام چیرزم فورمر پسین کې دا طالبان دا پوجي موټر څه ګرځي استفاده کوي چې فورستا غلی ماځما خبر درلو په چارواکو ورسی. السلام
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لاسوري ولسوالۍ د چګنور د کلینا ګولډین تاسو سره په تماس یم په خاطر دې چې د ازادۍ راډیو کارکونکو د دنیا ګوډ کو صدا خلکو اوازونه رسوي چې څنګه خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي. بعد سلام زموږ د درخواست چې الله دې وکړي چې د نوي کال په شروع سره څنګه په افغانستان کې الګ جګړې دا وسره خشي او همدارنګ په افغانستان کې څنګه سوداګان څنګه خوراکي او غیر خوراکي چې خپل په سلبانې قیامت او ګران روان دي. الله دې وکړي چې دغه ځان شي د دغه بي راکته شي د افغانستان خلک چې وانه طاقت نور نلري افغانستان کې الګ ډیر خلک مایوس دي، یعنی خلک کاروبار خراب دی، لږ دي چې نیو کال په شروع سره زمونږ طالبانو صدا درخواست یې چې څومره تاجران چې دي، څومره سودا خرڅونکي چې دي، دا وبني وګرځي او دا کوم ریښتینه چې دي په کوم څه مکی راځي به چې دي سره ډیر ګټه ونشي، لږه ګټه وشي او د افغانستان خلک په خوبه نودري او څومره بندرونه چې موږ چار چاپیره تلل شوي دي، لږ دي چې طالبان زمونږ دغه بندرونه موږ خلاص شي.
ستاسی پیغام